سلامونه ستړي مشه ورځ مو په خیر. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري ټولګه د ازادي رادیو نه اوري پیل کوو. د نن ورځې د دې سات په خبرونو، نن د کابل په هوایي ډګر د مرګونی برید درې کاله پوره شول. د کابل د نړیوال هوایي ډګر ابي دروازې ته چیرمه د 2021 کال د اگست میاشتې د 26 نیټې برید کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوی اونۍ وروسته وشو. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان ولایت څنګه د هغه برید مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې 43 امریکایي سرتیری او لږ تر لږه 170 افغانان وژل شوي وو. جنرال ګینت منکنیزي چې هغه وخت د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان وو، تر هغې حملې وروسته د لومړنیو معلوماتو له مخې وویل دوو انتحاریو حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر ابي دروازې یا ګیټ ته نږدې چاودنه کړې ده. د طالبانو رهبر په یو نوي فرمان کې ویلي چې له حکومتي ویاندویانو پرته نور هیڅ طالب چارواکی د تبصرې حق نه لري. بختر خبری آژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوشنبې په ورځ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده له قوله ویلي چې د وزارتونو یا ادارو له ویاندویانو پرته هیڅ چارواکی د څرګندونو او نشراتو حق نه لري. د طالبانو مشر همدارس خپلو ویاندویانو ته امر کړی چې د خپل حکومت پر تګلارو، فعالیتونو او لاسته راوړنو تبصره وکړي او په هغو ټولنیزو او سیاسي مسایلو تبصره ونه کړي چې د طالبانو تګلارې په اړه څرګنده نه وي. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو ډلو او رسنیو او ژورنالیستانو لخوا د بیان له ازادۍ څخه په جدي سرغړونو او د اطلاعاتو په بهیر کې په محدودیتونو تورن دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ خبر ورکړی چې په کندهار کې د قابلګۍ له روزنیز پروګرام څخه د 10 تنو ښځو یوه ډله فارغه شوه. د یو این ایچ سی آر افغانستان څنګه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د قابلګۍ دا روزنیز پروګرام د جاپان په مالی مرسته د ملګرو ملتونو لخوا دایره شوې وه. د بیان په اساس مجموعان په کندهار، زابل، اروزګان، نیمروز ولایتونو کې له دې پروګرام څخه 250 ښځې برخمنېږي. د پاکستان پولیسو اعلان کړی چې تیرش په وسلوالو بریدګرو د بلوچستان په موساخیلو سیمه کې درویش کسان له مسافروړونکو بسونو کته او وژلې دي. د بلوچستان د پولیسو یو مسول ایوب چکزای رسنیو ته دا هم تایید کړی چې وسلوالو لږ تر لږه 10 موټر سوځولې دي. هغه ویلي چې د خلکو مړی روغتون ته وروړل شوې دي. پولیسو وژل شوی د پنجاب اوسیدونکو یاد کړی دي. په بلوچستان ایالت کې د داسې مرګونو بریدونو پړه پر بلوچ بیلتون پالو وسلوالو چول کیږي. بلوچ بیلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو بیان کې د موسی خیلو پیښې ته له اشارې پرته ادا کړي چې د بلوچستان په بیلا سیمه کې د پاکستان د پوځ پر یو کمپ برید کړی. دې ډلې ادا کړي چې په یاد برید کې 138 پاکستانی پوځیان وژلي دي. بلوچ لیبریشن آرمی همدارنګه ویلي چې بریدګرو یې د 11 ساعتونو لپاره د دې پوځي اډې کنټرول په لاس کې درلود. د پاکستان پوځ د دې ادا په اړه لا هم څه نه دي ویلي. د اوکراین چارواکو نن سهار پر پلازمېنه کیف د روسیې د ډرون بریدونو خبر ورکړی. د کیف ښاروال په خپل ټلګرام کې ویلي چې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي. دوشنبه سهار چې خلک کارونو ته روان وو، د ډرون بریدونو په اړه خبرداری ورکړل شوی وو. اوکراینی چارواکو ویلي لږ تر لږه 10 روسی ډرون یې تعقیب او شنډ کړي هم دي. د کیف د ځینو سیمو اوبه او برېښنا بنده شوې ده. اخوا روسی چارواکو ویلي د ساراتوف ابخار په یو هستوګنه سیمه کې د اوکراینی ډرون برید شوی دی. د ساراتوف قومندان رومن بارسوګین ویلي یو ښځه چې سخته جوړه شوې وه روغتون ته رسول شوې ده. پدې خبرونه کې مو زه فرشته سهاګ د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې به واوري چې افغان میرمنو له نړیوالو غوښتي چې د طالبانو حکومت نوی قانون چې پکې ښځې لا نورې هم محدود شوې دي بیا وارزوي.
د افغانستان د ښځو نجونو لپاره په دې برخه کې کار وکړي، په دې برخه کې مرسته وکړي، ځکه د افغانستان کې اوس کومې ښځې نجونې دي په ډېر یو بد وضعیت کې دي.
د بلوچستان په موسی خیلو سیمه د مرګونی برید په اړه د تازه جزئیاتو ترڅنګ دا به هم واوري چې نن د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې ته څیرمه د خونړي ځانمرګي برید درې کال وروسته د داعش حضور لا هم په افغانستان کې شته. په دې اړه به د دې پیښې له زخمیانو سره هم خبرې واوري.
او چې وخت کې پوښت راغلم تقریبا د کې نیم ساعت شاوخوا وتلی و، بیا هم همغسې خلک پراته ول، مړي ول، چغې ولې، وینې وې، دغه څه ول.
دا راپورونه او نور راپورونه به د خبرونې په لړ کې راسره واورئ.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
په افغانستان کې د خوانځیو او پوهنتونونو یو شمیر پخوانی زده کوونکي او د زده کړو د برخې ځینی فعالان وایي د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر له څرګندونو ښکاري چې طالبان به هیڅ کله نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړي. دوی وایي د دغه لوړ پوړي طالب چارواکي تازه څرګندونې د خوانځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو په اړه ناهیلي کړي دي. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو واورئ.
د خوځو د زده کړو پاړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر د ورستۍ څرګندونو په خبرګون کې د خوانځیو او پوهنتونونو یو شمیر زده کوونکي وایي دا ډول څرګندونې ناهیلي کوونکي دي. د ننګرهار پوهنتون یوې پخوانۍ محصلې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د زده کړو د بیا پیلېدو پاړه ناهیلي شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کلس کال بعد هم خلاصي تکمیلوي، شل کال بعد هم خلاصي تکمیلوي، زده کړې زموږ اولویت دی او باید اولویت وسی.
پښتانه په پلزی چې په کندهار کې د خوانځي د ولسم ټولګي زده کوونکي ووایي که د خوانځي دروازه یې پر مخ نه وای تړل شوې، اوس به د پانتون په دویم کال کې وای. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
درسونه مې شروع وای، ځکه درسونه مې ټول نیمګړی پاتې شو، نو مکتب خلاص کړي، نو پوهنتون خلاص کړي. ما په دې اړه داسې وړاندیز دی چې باید مکتبونه لاس، ځکه دا د ټولو نجونو حق دی، تعلیم د ټولو نجونو حق دی.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یک شنبه د اګست 25مه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د لاسته راوړنو د تشریح پروګرام په لړ کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې د نجونو لوړې زده کړې حساسه مسله ده، ډېر اړخونه لري او په اړه یې پرېکړه په څو اونیو یا میاشتو کې نشي کېدی. هغه ویلي دا هم په ډاډ نشي ویلی چې هرومرو به د زده کړو اجازه ورکول کېږي او که نه. وایي د علماو څېړنې روانې دي که په څېړنو کې دا ثابته شوه چې په دې ډول د ښځو زده کړې جایزې دي، دا باور دی چې بیا به هغه جواز پیدا کوي، خو که تحقیقات دا و چې دا د ماتل وي او نه دی وي، نو همداسې به ماتل پاتې وي. که څه هم دغه طالب چارواکي ویلي چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی شي او پر څېړنو ولاړ دلایل ولري، نو شونې ده چې ښځو او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خو دینی عالم عبدالصبور عباسی وایي په اسلامي شریعت کې د ښځو پر زده کړو بندیز نشته. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د جنکیو یا د ښځو په تعلیم باندې شریعت پابندي نه ده لګولې. د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم مروج تعلیم و هغه ښځو زده کړو، همدغه شان خط کتابت خپل نبی صلی الله علیه وسلم یوې ښځې ته ویلي چې زما د بیبي یعنی حفصې بیبي ته ته خط وښیه چې هغه زده کړو.
د زده کړو د برخې فعالان هم نیوکه کوي چې د طالبانو حکومت په بېلابېلو بې ځایه پلمو د ښځو او نجونو د زده کړو مخه نیسي. د زده کړو د برخې فعال عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل چې داسې ښکاري چې طالبان به هیڅکله د نجونو زده کړو ته اجازه ورنه کړي.
یعنی هر شی حلال دی تر هغه وخت پورې چې دغه د ممانعت دپاره کوم هغه دلیل راغلی وي. نو اوس د دې په جای کې د لوړو زده کړو وزارت د علماو نه د نجونو د تعلیم په هکله د فقې د حنفي فقه د مز نه دلیل غواړي، جواز دلیل، هغوی ته دا پکار ده چې دوی چې ممانعت کوي، منع کوي، نجونو نه پرېږدي چې مکتبونو پوهنتونونه لاړ شي، هغوی ته پکار ده چې د منع او د عدم جواز دلیل وړاندې کړي. یعنی هغه هر هغه څوک د اسلامي فقه د الف بی او الف بی تی نه بلدي، هغه سره بلدي اشنایي لري، په دې خبره باندې پوهېږي او سر یې خلاص دی.
که څه هم طالب چارواکو په کراتو د ښځو او نجونو د زده کړو په اړه بېلابېلې څرګندونې کړي، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر دا څرګندونې چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی شي، نو ممکن د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شي ښایي په خپل ډول کې لومړنۍ وي. تر دې وړاندې په کور دننه او بهر ځینو دینی عالمانو د اسلامي همکاریو سازمان او یو شمیر اسلامي هیوادونو له طالبانو په پرله پسې ډول غوښتي چې د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي، خو طالبانو تر اوسه دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
تاسو زموږه کلا ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو وسلر ویش ساعته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ورزو د خبرونه بل راپور ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کوي. وايي جربه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. د طالبانو حکومت د رواني اگست میاشتې په 28مه د امر بالمعروف نوې قانون توشيه کړ چې پکې په خزو لا نور محدودیتونه لګول شوې دي. یو شمېر هوادونو دا قانون غندل او د ټولنې نمایي نفوس لري کول بلري دي. په دې اړه به د فیروزي عزیزینا نور جزئیات واورو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نوی قانون ته خبرګونونه مخ په پراخېدو دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینیت ویلي زربه له نورو متخصصینو سره په ګډه د دې قانون ارزونه پیل کړي. بینیت چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته سفر کول منع شوی، پرون یې په دې اړه په خپل ایکس پاڼه په یو لاند بیان کې په دې اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشر روزا اوتنبای و لدری زهر کلای کړای دی. اوتنبای و ویلی و د طالبانو دا قانون د افغانستان راتلونکو لپاره یو ځورونکی لیدلو رای دی، چیرې چې محتسبین واک لري چې د پراخو او ناترګندو سرغړونو د لیست پر بنسټ هر څوک وګواخي او توقیفي کړي. په همدې حال کې د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر حاجا لحبیب ویلی له دې قانونه د طالبانو هدف له ټولنې د ښځو وستل دي. نوموړی د اگست په 14مه په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د افغان ښځو غږ او ځای باید پیاوړی سي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم ورته خبره لیکلې او ویلي دي چې استرالیا د طالبانو د قانون غندي. له دې وړاندې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت هم دغه قانون غندلی او د ښځو او نجونو د خاموشه کولو یوه بله هڅه یې بللې وه. د بالیوډ مشهورې فلمي ستوري انجلینا جولی د دغه قانون په خبرګون کې ویلي چې طالبان یوه ډارنه او ځپونکې ډاله ده. نوموړی په خپل انسټاګرام په یو بیان کې لیکلی چې هغه سیستم چې ښځو ته کتل، د ښځو غږ او د ښځو ځواک په کې جرم ګڼل کیږي، ډاران او ځپونکی دی. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي ویلي د دغه قانون پلي کول د افغانانو غوښتنه ده او نړیوال دی په دې اړه له نیوکو ډډه وکړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون نن دوشنبه د نوموړي له قوله لیکلي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر الهي حکم دی او ټوله په تطبیق مکلف دي. په کور دننه هم د بیلابیلو لوریو سیاسي څیرو او د مترزو ښځو لوري د قانون غندل سوی او دای ته افغان میرمنو پر وړاندې د محدودیت بل هڅه بللې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې له نړیوالې ټولنې د افغان ښځو د ملاتړ او پر طالبانو د فشارونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د ازادۍ فانوس ډلې یوې غړې لطیفې ازادي راډیو ته وویل
ما از شما میخواهیم تا توجه جدی به وضعیت زنان افغانستان داشته باشیم.
موکل تاسو یعنی نړیوالو غواړو چې د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. د تاسو فوري او پریکنده اقدامات به له افغان ښځو ملاتړ وکړي او د تاسو ژر تر ژره پاملرنه کولی شي د افغان ښځو د ځان د ژغورنې او د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لامل وګرځي.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نړیواله نظم ماته غوښتنه ده چې افغانستان د ښځو نجونو لپاره په دې برخه کې کار وکړي، په دې برخه کې مرسته وکړي، ځکه د افغانستان کې اوس کومې ښځې نجونې دي په ډېر یو بد وضعیت کې دي.
د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول څلور فصله او 15 مادې لري د رواني اګست په 28مه اعلان کړل شو. د دې قانون په 14مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوی او د قانون پټکو د فتنې لویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14مې مادې په بل باندې کې د ښځو غاک هم اورات بلل سوی دی او لمخې ښځې حق نه لري چې سندري ووایي او ان په لوړ غږ نعتونه او د قران کریم قرات وکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د خبرونه په دې برخه کې گاونډي پاکستان ته وسار ورکړه کو په پاکستان کې د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو د اگست 15مې راهیسې بریدونه پیل کړي دي. چارواکو نن د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې په دغه حمله کې 30 کسان وژل شوی چې ډيري ولسی وګړي وو. په وژل شوو کې 30 هغه مسافر هم شامل دي چې وسلوالو په موساخیلو کې له بسونو کټ کړي او تر شناخت تا وروسته یې وژل. ځینې نور ولسی وګړي او امنیتي سرتیري په بولان او کلات کې هم وژل شوي دي. له پرون راهیسې دا شوي ځینو بریدونو زمواري له پاکستانه د ازادي لپاره جنگیدونکو وسلوالو ډلې یا بلوچ لیبریشن آرمی ډلې منلې ده. دوی دا وکوي چې په تربت کلات او بولان کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو مرګونه بریدونه کړي دي. بشیر غواخ په دې اړه راپور چمتو کړی. تاسو واورئ.
په بلوچستان کې چارواکي وایي له بېګا راهیسې د صوبې په بېلابېلو ضلعو کې د وسلوالو په بریدونو کې 30 کسان وژل شوي دي. د بلوچستان حکومت ویان شاهد رین د اګست 26مه مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو په یو وار په بېلابېلو ضلعو کې بریدونه کړي او سخت نقصان یې اړولی دی.
تر اوسه دراغلو اطلاعاتو مطابق په مساخیل کې 30، په کلات کې 8 او په بولان کې 6 کسان وژل شوي دي. د مساخیل د پیښې ډېرې قربانیان د پنجاب صوبې دي. دا د ترهګرو کاروي ده. دا حمله او وژنې ترهګرو کړي دي.
نوموړي دا واضح نه کړه چې په وژل شو کې په کره توګه څومره ولسی وګړي او څومره امنیتي ځواکونه دي، خو زیاته یې کړه چې زیان دواړو ته اوښته دي. تر دې مخکې د مساخیلو ډیپټي کمشنر نجیب الله رسنیو ته ویلي وو چې د اګست 15مې او 26مې په شپه وسلوالو په راړې شم سیمه کې د مسافرو بسونه ودرول او د خلکو شناختي کارډونه یې قتل شروع کړه. دغه په نا بریدګرو ځینې کسان ځای په ځای وژلي او ځینې نور یې پریښي دي. د مساخیل د پیښې په اړه یو ځایي خبریال رحمت مساخیل مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شو کې 2 تنه د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو بوري او دوکۍ سره تعلق لري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تر پیښې وروسته په یو بیان کې دا حمله غندلې او ویلي دي چې بریدګر به پیدا کوي او سزا به ورکوي. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. بلخوا له پاکستانه د ازادۍ لپاره جنګیدونکو وسلوالو ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د اګست 26مه په یو بیان کې دعوه وکړه چې د صوبې ټولې لوی لارې د دوی په قبضه کې دي. د ډلې زیاته کړه چې د ځانمرګو بریدګرو په حمله کې په تربت کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو د مرکز په لوی برخه قبضه کړي او تر سلو زیات سرتیري وژلي. همداراز په بولان کې هم امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو داوا کړې ده، خو آزادو سرچینو دا دعوی نه دي تایید کړي. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونه ده چې په بلوچستان کې بیلابیلې وسلوالې ډلې فعال دي. په دوی کې بلوچستان لیبریشن آرمی امریکا د ترهګرو ډلو په نوم لړ کې اچولي او پاکستان هم کلادم ترهګر ډله اعلان کړې ده. دوی له پاکستانه د بیلیدو لپاره لکلنو راهیسې وسلواله جګړه کوي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه خبریال بشیر غواخو چې په پاکستان کې د بلوچستان ایالت پاړې تازه جزئیات موږ سره شریک کوو. وړاندې په خبرونه کې نور راپور هم درته لرو. موږ سره ملوسی
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې ته څیرمه له خونړي ځانمرګي بریت درې کال وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې شته. د هغې حمله مسولیت د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګ منلی وو. د 2021 کال د اګست 26مې په بریت کې لږ تر لږه 14 امریکایي پوځیان او شاوخوا 170 افغانان وژل شوي دي. که څه هم طالبانو په افغانستان کې د داعش حضور نه دی منلی، خو دغې لې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې د ورسته د یو شمیر خنړیو بریدونو مسولیت منلای دی. په دې اړه تفصيلي راپور لرو چې زموږ همکار چمتو کړی. تاسو یې واوري.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر ابي دروازې ته چیرمه د 2021 لدی کال د اگست میاشتې د 26مې نیټې برید کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا 2 اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیه بهیر روان وو. د کابل وسیدونکو محمد شفیع سمسور چې له سلګونو نور کسانو سره د کابل له هوایي ډګره بهر له افغانستانه د وتلو په انتظار وو، په برید کې ټپي سو. نوموړي د دې پیښې په اړه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل.
زه په هغې ورځ دلته وم، شپږویشتم د اګست، هملته یو انفجار وشو. نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. زه همالته بېوښه شوم، ولوېدم او چې وخت کې په هوښ راغلم تقریبا کې نیم ساعت شاوخوا وتلی و. بیا هم همغسې خلک پراته ول، مړي ول، چرې ولې، وینې وې، دغه څه ول.
سمسور چې د سلګونو نورو کسانو په څیر چې د کابل په هوایي ډګر کې بهر ته د تلو په نیت راټول شوي وو، له سفر پاتې سو او اوس په افغانستان کې دی. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه دا برید په داسې حال کې وسوه چې زرګونو کسانو له افغانستانه د وتلو په تمه ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. هغه وخت اوازه خپره وه چې هر څوک کولی سي له افغانستانه د تخلیې د پروګرام له لارې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې دیارلس امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. جنرال کینت مکینزی چې هغه وخت امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قومندانۍ قومندان و، تر هغې حملې وروسته د لومړنیو معلوماتو له مخې ویلي و چې دوو انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر ابي دروازې یا گیټ ته نږدې چاودنه وکړه. هغه ویلي و چې د داعش ځینو وسلوالو پر ملکیانو او پوځي ځواکونو ډزې هم کړې، خو مکینزی تر نورو څېړنو وروسته اعلان وکړ چې په پیښه کې یوازې یوه بریدګر لاس درلود. په کابل کې خبریال علي رضا احمدي او د هغه ورور مشتبه احمدي د قربانیانو په ډله کې وو. میسم احمدي د علي رضا او مشتبه بل ورور دی.
علی رضا 15 کلن او شاوخوا 9 کلن یې په بیلابیلو رسنیو کې د خبریال په توګه کار کړو. د اګست په 26مه یو دوست چې په هوایي ډګر کې حضور درلود او ظاهرا له دروازې تیر شو، ورته زنګ واهه چې علی رضا او زما بل ورور مجتبی احمدي چې هغه هم کاسو خبریالو ځانونه هوایي ډګر ته رسوي، سوله دروازې په تیرېدو کې مرسته وکړي. له بده مرغه دغې ورځې مازیګر مهال هلته چاودنه وشوه. د پیښې په وخت کې دواړه د یو بل تر څنګ وو چې دواړه وژل شول.
تر برید وړاندې لا د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې له ولسي وګړو غوښتنه کړې وه چې د کابل هوایي ډګر ته دې نه نږدې کیږي. دوی هلته د داعش د خراسان ولایت څانګې لخوا د احتمالي ځانمرګې برید خبرداری ورکړی و. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په 3 کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په وروستي مورد کې داعش د کابل په دشت برچي سیمه کې د روان کال د زمري اسد میاشتې د 28 نیټې د چاودنې مسؤلیت هم ومانه. د کابل په دیشو یمیشت سیمه کې تر دې مخکې هم ځینې خونړۍ بریدونه سوي چې د زیاتو مسؤلیت داعش ته منلی دی. تر دې حملې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی له خصوصي ټلویزیون تلو نیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې حکومت یې د هغه په ټکو د تروریستانو ټول پټنځایونه ختم کړي او هغوی وژلي یا هم ټپیان کړي دي. دروان میاشتې له برید وروسته د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان خالد زادران ویلي و چې په دشت برچي سیمه کې په مسافر وړونکي موټر کې د ځای پر ځای سوي ماین چاودنې یو کس وژلی او 11 نور ټپیان کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې داعش ډلې په یو بیانیه کې ویلي چې په چاودنې کې د شیعه اقلیت غړي په نښه کړي او شاوخوا 150 کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. که څه هم طالبان وایي دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې او دا ډله په افغانستان کې نسته، خو ځینې پوځي قومندانان او شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګه پیاوړې سوې ده. په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې د فعالیتونو په اړه د ملټنټ وایر د ځانګړې ویبپاڼې بنسټګر لوکاس ویبر وایي داعش په افغانستان کې متفاوته تګلاره خپله کړې.
The Islamic State Khorasan province is currently
د داعش خراسان څنګه اوس د دې پر ځای چې د کلیدي سیمو د کنټرول هڅه وکړي، د چریکي جګړې او په خارونو کې د ترهګرۍ ستراتیژي تعقیبوي. خدا تګلارې ممکن بدل شي. د داعش دغه څنګه اوس هڅه کوي چې د طالبانو لپاره ستونزې جوړې او د هغوی واکمني کمزوري کړي.
بلخ د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې مدیر مایکل کوګلمن وای دا مهال د طالبانو تر ټولو سخت رقیبه د داعش د خراسان ولایت څنګه ده.
یو موضوع چې د داعش د خراسان ولایت څنګه تعقیبوي فرقوي اهداف دي.
داسې اهداف چې د اسلامي دولت ډلې په کابل کې تعقیبوي. د داعش د خراسان ولایت څنګه هڅه کوي په شیعهګانو په ځانګړي ډول هزاره او مذهبي اقلیتونو او نورو پسې لاړه شي، هغه کار چې د اسلامي دولت ډلې په نورو ځایونو کې هم کوي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل سوې ده. د دې ډلې د خراسان ولایت څنګه په 2015 میلادي کال کې تر ډیره د ناراضه پاکستانی طالبانو له جنګیالیو جوړه سوه چې مشرې د پاکستانی طالبانو یو پخوانی قومندان حافظ سید خان کوله او د ډیورند کرښې په اوږدو کې د موجودیت اعلان وکړ. د اسلامي دولت ډلې دغې څنګې خپل فعالیتونه ننګرهار، کونړ او جوزجان ولایتونو ته وغځول. د امریکا نیویورک ټایمز رسپانې د مارچ میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې د داعش ایدیالوژي تر یوه حده ځکه په خلکو کې خپره سوه چې په پاکستان او د افغانستان په ختیځ کې د ځینو کلیو اوسیدونکي سلفي مسلمانان دي. دا د سنی اسلام یوه څانګه ده چې د اسلامي دولت ډله یا داعش هم تعقیبوي، خو طالبان اکثره حنفي مذهبه دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیره میاشت په یو بیان کې وویل د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبیعي زیرمو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د تالک په نوم د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستان بهر یې د قاچاق له لارې ډیره مادي ګټه ترلاسه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې چې د داعش د خراسان ولایت څنګه د مالی شبکې د ګډوډولو سبب کیږي د 100 میلیون ډالرو انعام اعلان کړی دی. د 2020 د کال د اگست میاشتې پر 6 د کابل هوایي ډګر ابي دروازې ته څیرمه مرګونی برید کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګه لومړی لوی برید و. له افغانستان څخه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر تر دغه برید شاوخوا 2 اونۍ وروسته د 2020 د کال د اگست میاشتې پر 1.5 نیټه بشپړ سو. د افغانستان د امنیت د څار بنسټ د روانې میاشتې د یو راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګ په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 شپېته حملې کړي چې په نتیجه کې 825 کسان وژل سوي او 1515 نور کسان ټپیان سوي دي. د دغه بنسټ په وینا د دغې ډلې لخوا 9 حملې په 2020 کال کې یوازې په کابل کې سوي دي. طالبانو په تیرو 3 کلونو کې چې پر افغانستان واکمنان دي په ځینو پوځي عملیاتو او چاپو کې د داعش ډلې د ځینو مهمو غړو د نیولو، وژلو او ټپي کولو ادعاوې کړې دي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کوریلا د تیرې مارچ میاشتې په لومړیو کې امریکایي سناتورانو ته خبرداری ورکړی و چې د داعش د خراسان ولایت څنګه کولی سي له 6 میاشتو څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر د امریکا او لویدیځ پر ګټو برید وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې مدیر مایکل کوګلمن وایي په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګه په زیاتېدونکې توګه نړیوال اهداف لري.
ISK's goals have clearly become
د داعش د خراسان ولایت څنګه اهداف په څرګند نړیوال شوي چې له افغانستانه بهر دي. د ډلې په خوا هم په پاکستان او د مرکزی اسیا په هیوادونو کې ځینې بریدونه کړي او په وروستیو کلونو کې مو لیدلي چې ورو ورو یې له افغانستانه د یوه ګواښ تر رامنځته کولو وړتیا پیدا کړې ده. فکر کوم چې نور باید د داعش د خراسان ولایت څنګ ته په افغانستان کې د میشتې ډلې په سترګه ونه کتل شي، که څه هم اصلي اډه یې لا هم په افغانستان کې ده او ډیری بریدونه په دغه هیواد کې کیږي. خو دا د اسلامي دولت ډلې سیمه ییزه څانګه ده چې په زیاتېدونکې توګه نړیوال اهداف لري.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په افغانستان کې د داعش د پراخ حضور په اړه د غربي هیوادونو او بنسټونو اندېښنې بې اساسه دي، خو تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د سرمنشي مرستیال مشر ولادیمیر ورونکوف دروان میلادي کال د اگست پر اتمه خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت ډیره څانګې لخوا له افغانستانه بهر د حملو خطر سته.
د مخام له شپږو د سهار تر 6 بجو په منځنۍ څپه 12:06.
ازادي راډیو 24 ساعته.
تاسو له پیغامونو
یقیني دومره ښه
خبر به وکړم د بیروزګاری په اړه باندې چې بیروزګاری چې ده د خصوصا په یوه ټولنه کې د ځوانانو دپاره او خاص کر بیا د هغو کسانو دپاره چې دوی تعلیم یافته او یا یو مسلک کې دوی کار غواړي او دوی ته کار نه پیدا کیږي، لیکن د هغو لپاره خو بیا ډېر سخته مرض ده، ده خو او غټ مرض ده، ځکه چې زموږ تجربه دا ده چې په کومه ورځ کار نه وي، بیروزګاري وي او سړی عادت هم نه وي ورسره د بیروزګاري سره داسې ګرځېدا سره، نو بیا هغه ورځ ډېر سړي باندې سخته تېرېږي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وړاندې په خبرونه کې 25 دقیقې بحث لرو چې زموږ همکار به له خپلو میلمنو سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې ته څیرمه له خونړي ځانمرګي برید 3 کال وروسته د داعش حضور په اړه بحث ولري. خو دغې نه مخکې لنډ خبرونه. د طالبانو رهبر په یو نوي فرمان کې ویلي چې له حکومتي ویاندویانو پرته نور هیڅ طالب چارواکي د تبصری حق نه لري. بختر خبری اجانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوشنبه په ورځ د طالبانو د مشر ملا حبیب الله اخونزاده له قوله ویلي چې د وزارتونو یا ادارو له ویاندویانو پرته هیڅ چارواکي د سرګندونو او نشراتو حق نه لري. نن د کابل په هوایي ډګر د مرګونی برید 3 کاله پوره شول. د کابل د نړیوال هوایي ډګر ابي دروازې ته څیرمه د 2021 کال د اگست میاشتې د 26 نیټې برید کابل ته تا د طالبانو له داخلېدو شاوخوا 2 اونۍ وروسته وشو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې 43 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان وژل شوي وو. د پاکستان پولیسو اعلان کړی چې تیر شپه وسلوالو بریدګرو د بلوچستان په موساخیلو سیمه کې 30 کسان له مسافر وړونکو بسونو ښکته او وژلې دي. د بلوچستان د پولیسو یو مسول ایوب چکزای رسنیو ته دا هم تایید کړی چې وسلوالو لږ تر لږه 10 موټر سوځولې دي. هغه ویلي چې د خلکو مړی روغتون ته وروړل شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري خبر ورکړی چې په کندهار کې د قابلګۍ له روزنیز پروګرام څخه د 30 تنو ښځو یوه ډله فارغه شوې ده. د یو این ایس سی آر افغانستان څانګې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د قابلګۍ دا روزنیز پروګرام د جاپان په مالی مرسته د ملګرو ملتونو لخوا دایره شوې. د بیان په اساس مجموعاً په کندهار، زابل، اروزګان او نیمروز ولایتونو کې له دې پروګرام څخه 260 ښځې برخمنېږي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
پنځه ویشت دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې ته څیرمه له خونړي ځانمرګي برید 3 کاله وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې موجودې دي. دغه برید د 2021 لدې کال د اګست میاشتې په 26 نیټه د کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا 2 اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیې بهیر روان وو. هغه وخت اوازه وه چې بهرني پوځیان هر څوک له افغانستانه باسي، ځکه نو هلته پر هوایي ډګر زیاته ګڼه ګوڼه وه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې 43 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په 3 کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په وروستي مورد کې داعش د کابل په دشت برچی سیمه کې د روان کال د زمري اسد 28 نیټې د 14 مسؤلیت هم منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیر میاشت په یو بیان کې ویلي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبیعي زیرمو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د تالک د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستان بهر د قاچاق له لارې ډېره مادي ګټه ترلاسه کوي. په دې بحث کې پر همدې خبرې کوي چې د طالبانو له ادعاو سره سره چې په افغانستان کې د داعش ډلې د ختمولو په باب کړي، ځینې کسان په دې باور دي چې د داعش افراطي ډله لا هم د ځینو خونړیو حملو توان لري. د بحث میلمانه دي شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د والی په توګه کار کړی دی، او محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په 14 کې ټپي شوی وو. دواړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې میاخیل صاحب، تاسو تر اوسه داعش ډلې په داسې وخت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه داسې ستره حمله ستاسو په نظر ولې وکړه؟
سلام دی ورسیږي تاسو ته او ستاسو قدرمن او اوریدونکو او ستاسو قدرمن ملمتا. هو داعش یا نورې توریستي ډلې، افراطي ډلې، د دې هدف هم دا دی چې هغه وو داسې یو حمله وکړي چې هغه خبر جوړ کړي او د دې هغه موجودیت ثابت کړي چې دی وو، یعنی د حملو او د وحشت او دهشت قوت لري. نو هغه زیاتره په داسې ځایونو کې کوي چې هلته دی وو کولای شي، او زیاتره د دغه سې حملو تلفات چې دی په خارونه کې کوي یا دغه میدان هوایی په دغه ساحه کې چې کوم دروبار زیات په هغه وخت کې وشو، نو دا ټول ملکی وګړي دي چې هغه زیات نه تلفات رامنځته کوي او هغه پکې وژل کیږي. نو په دې خاطر باندې د دې وانه هدف هم دا دی چې یو وحشت او دهشت پور کړي او داسې حمله وکړي.
ډېر مننه سمسور صاحب. تاسو په څنګه وضعیت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په 14 کې ټپي شوې، که د سترګو لیدلې حال راته وایي چې هغه څنګه ورځ وه؟ سمسور صاحب مېرمن
جوړ په خیر دی کې جوړ ورو خدای دې وکړي جوړ ورو صاحب مند اوسېږي.
وعلیکم السلام سمسور صاحب، د امغه ورځ کیسه کراته وکړی تاسو چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په غنګونی کې واسطه 14 وسو او تاسو سخت ټپي شوی.
او بالکل په 2023 شپږم د اگست ز مرګونه جوړول شوما ټپي شوما د هوایي ډګر تر څیرمه ایویګیټ کې، او نو د امغه لامل از تر اوس پورې هم صحیح ګرځېدې نه سم. فال جما په هغه ورځ یو انفجار وشو چې ګردونه غبار ډېر زیات وو، نو زه خپل هم بیوخه شوم هغه حالت کې. نور بیرته چې راپوخ شوم یو شل دقیقې نیم ساعت بعد، نو چغې ولې له هرې خوانه او ډېر زیات زخمیانو. نو زه همالته پروت وم، نه مې شوی کولای چې ولاړ شم. په دې ما لاس پښې فلسوي ول، یما C4 C5 او C6 مری تجربه رسیدلې ونه.
بیا څومره وخت وروسته خلکو انتقال کړي روغتون ته؟
مالته تقریبا 15 دقیقې، یو ساعت پورې زه پروت وم. ډېر خلک ول چلته زخمیان ول، نو کاغه په وخت شفخانه ته روغتون ته رسیدلی وای، نو هغه به جوړ شوی وای، خو متاسفانه چلته ونه شوی کولای چې خلک دا مریضان ټپیان ویسي. نو د امر له کبله هلته ډېر زیات خلک شهیدان هم شول، او ما زخم لږ څه کم وو، شاته په مریو کې لګېدلی وم او ستونی مې ژوبل وو. نو د امر له کبله بیا زه زخمی وم، خو یو ساعت پورې ځال د پروتوم. بیا بار لغیزه نور کسان راغلل، د امغه منطقې د کلی خلک راغلل، یو کس چې د زخمیان ول دی پورته کړل او روغتون ته انتقال کړل.
بلې، د سمسور څخه په افغانستان کې ستاسو د بشپړې درملنې امکانات نه وو که څنګه؟
بالکل، زه هغه کې ایمرجنسي روغتون کې بستر وم یو میاشتو څلور ورځې. نو هغه دومره وګړه چې ما غټپونه ورته وګنډي او هغه سی نور د دې امکانات نه ول چې زبیرته پورا سالمه صحت بیرته لاسته راوړم. نو د امغه له کبله زه تر اوسه پورې مشکلات ما په ګرځیدا کې لاسو کې مې ډیر زیات دي. یو یو قدم اوس چې دوه چکه سوي او زه کولای شم چې یو قدم واخلم لاړ شم. نو ډیر سخت شوی در ته ژوند دی.
بل سم سور صاحب نه وسم د درملنې امکانات ته ډاکټران څه وایي کډې نه ورسته تاسو ته امکان برابرېږي؟
او بالکل ما دا ډاکټرانو ویلي دي چې دلته هغه پرمختللي ټکنالوژي او دا شیان نشته ده په افغانستان کې. ته کولای شي ذهن کې یا نورو پرمختللو هیوادو کې خپله تداوی وکړي. نو کېږي امکانات شته دلته په دې چې ما اوس هم دغه چټکې مې او ولي کې مې چری دي. نو که هغه دلته افغانستان کې راباسي نو هغه سمي رګونه سره پرې کېږي. نو دوی نشي کولای په دې دوی هغه امکانات نه لري او خارج کې کېږي له هیواده بهر.
تاسو اوس هم د درد احساس کوئ په غاړه، په مری او په ملا کې؟
او ډېر دردونه خو تر اوسه پورې هم شته ده. نو کله کله داسې حالت ته ورسېږم چې بیا د درد دوه درې پیشکاري کوم بیا هم تاثیر نه کوي. خو بس الله پاک دې صبر ورکوي انسان ته، کنه ډېره سخته چې انسان جوړ وي او بیا دې حالت ته ورسېږي.
ډېر مننه سمسور صاحب. تاسو اوسې میاخیل صاحب، تاسو تر اوسه په ننګرهار کې تاسو د والی په توګه کار کړی دی کلونه کلونه، دا راته وایي چې داعش هلته څنګه نفوذ وکړ، خپل فعالیتونه څنګه وغځول، له کومې راغلل؟
اول خود داعش په خپل هغه الهام چې واغست د عراق او سوریه کې چې کوم داعش را پیدا شول، د هغې نه د الهام په اساس باندې د داعش خراسان څنګه د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې چې د حزب اسلامي یو پخوانی قومندان و مسلم دوست هغه دا اعلان وکړ، بیا همداسې پراختیا وموندله او بیا د ورکزایي سیمې نه دغه نورې افراطي ډلې چې وې د طالبانو یا د نورو د پخواني جهادي تنظیمونو یا نور ځوانانو د مختلفو نور عواملو په اساس باندې د داعش لیکو ته لاړل او دوی یو دم هلته یعنی هغه ساحه د نفوذ او کنټرول یعنی اضافه شوله او تقریبا د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې یعنی دوی نفوذ پیدا کړ او هلته هم چې دوی نفوذ پیدا کړ د ټولو افراطي ډلو هغه د جنگ تکتیکونه یو هغه هم دا و چې انفجار و انتحار و د خلکو علالول و په بمونو کېنول و نو یو وحشت یې رامنځته کړ. نو خلک یعنی ډېر د ولسوالیونه د جلال آباد ښار او دې سیمو ته راغلل. البته چې روش کوي دا خو یو اوږده بیکګراوند لري. په تاسو د مثال په تیرو 40-50 کلونو کې دغه افراطي ډلې دا د جهاد په وخت کې یا د روسانو د موجودیت په وخت کې پېښور کې مدرسې جوړ شولې، بیا عربان هلته راغلل، هلته د وهابي او سلفي ګروپونه جوړ شول، مدرسې وي، مختلف عقیدو نورو یعنی ډلې وي سره. نو بالاخره دغه ځوانان په دغه مدرسو کې او په دغه تعلیمي مراکزو کې دیو جلب شول او دیو ته همدا وویل شول چې تر یوم القیامت پورې به د کفار په مقابل کې جهاد روا وي او څوک چې د کفارو سره دوستی کوي یا د هغې سره معامله او تګ راتګ و تجارت و نور شیان کوي یعنی دا ټول باید ووژل شي او دا جنگ به همدغسې روان وي. نو د دغه ذهنیت په اساس باندې دغه رامنځته شول. نو معنا دا ده چې اگر چې وروسته بیا دا یعنی ثابته شول چې د دغه د خراسان ډلې روابط د په خپل د عراق او سوریه سره ډیر کم وو او په دې کې بیا مختلفو ملکونو لاس درلود، ځکه چې کله ننګرهار کې زه والی شولم په 2019 کې او بیا داعش سقوط وکړ د اچین په ولسوالیو کې او په نورو ولسوالیو کې د ننګرهار. نو کسان چې موږ ونیول دلته نو د بهرانیانو تعداد پکې کم وو خو اما موجود وو چې هغه د سوری او د پاکستان او هند او ایران او مرکزی آسیا هیوادونو د ترکیه د اردن پورې دا کسان وو. البته بعضی کسان داسې هم شوي دي چې دغه استخباراتي کړی وو د سیمې او د دې ملکونو هم خپل نفر دی وتر لیږلی چې د دې په داخل کې نفوذ وکړي. نو د دې دغه تکتیکونه او نفوذ یعنی دغه شکل باندې اضافه شو سره. اما کله چې دغه وحشت شروع ک نو د خلکو هغه عمومي یعنی ولسی حمایت د دې سره کم شو، یعنی فقط هغه ځوانان د نور سیمونه چې وټلل هغه دې سره یوځای کېدل. البته یو بل مسله هم ده چې په هغه وخت کې متاسفانه چې د سیمه کې د قومونو ترمنځ رقابتونو هم دیو ته زمینه مساعده کړله چې دیو نفوذ پیدا کړي، څوک طالبان شو څوک داعش ته لاړو، یو د بل په ضد باندې سره کسان تقویه کول، نو دغه نفوذ د دیو په دغه شکل باندې رامنځته شو.
ډېر مننه سمسور صاحب. اوس هم وخت نا وخت په افغانستان کې چاودنې کېږي، ستاسو په څېر ځوانانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي. کله چې تاسو د دغه سي واقعو په اړه خبرونه اوري، څه احساس کوي یا څه احساس تاسو پیدا کېږي؟
بالکل، زه چې کله دا خبرونه اورم هغه حالت راته په سترګو کې درېږي، هغه چغې، هغه مشکلات، هغه بې وسي چې زه کله ژوبلم او نه سوی پاتېدلی.
بله، بیا په ځینو مواردو کې تاسو هم دغسې کسانو سره ګوري چې په دغسې واقعو کې ټپیان سوي دي، تر خپله وسه پورې دوی ته څومره ډاډ ورکوي، څومره د همکارۍ لاس ورغځوي؟
او بالکل، داسې ډېر ملګري مو دي، ډېر دوستان مو دي چې ژوبل سوي دي، لاسونه له لاسه ورکړي، خپې او حتی جوړ دي خو ګرځېدی نه سي، په ویلچر کې ګرځي، نو هغوی ته ډاډې نه ورکوو. دا شکر ده چې ژوندي یاست، یا د مور او پلار سترګې در باندې لګېږي، او نو دا څه مو چې له وسې کېږي هغه ډاډې نه ورکوو.
ډېر مننه میاخیل صاحب. د داعش وسلولو په اړه تاسو مخکې ځینو مواردو ته اشاره وکړه، دوی ولې زیات تاوتریخجن عمل ترسره کوي، حتی د ملکیانو په وړاندې چې تاسو ویل چې دوی په ځینو مواردو کې خلک پر بمونو کښېنولي دي، ولې د دوی دغه عمل دومره ډېر تاوتریخجن دي؟
خو ما خو ارزو که چه دیو خود دلتا د نفوز پخاطر پا دین دی راغلی چه دیو کم خدمت خلکو تا کهی یا نور اداری جوڑی یا پا نور مبارزه پاش شکل باندی چه پا اوگود وقتین دیو چواری رامسکی دیو وی چه منگا جهاد دی و جهاد با در یو ملک قیامت این تکفیری ڈالا دا دیو دا بروان وی، نو په دې کې همدغه قتل و قتال به روان وي او بالاخره چې مهدي رامنځته شي او دا د دې وغه فلسفه دغسې یو شی دی، نو په دې خاطر باندې دلته دیو دپاره د هغه اصول چې اسلام څه وایي، د بندیانو سره څه رقم برخورد وشي، ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي، انساني حقوق همدا دي، زموږ افغاني کلتور و فرهنګ همدغه و چې ښځو ته به چا څه نه ویل، ماشومانو ته به چا په جنګونو کې، حتی د وطن په جګړو کې هغوی به مصونیت درلوده، سپین ږیرو به مصونیت درلوده، اما دیو دغه مسایل دیو دپاره هیڅ اهمیت نه لري. د دیو همدغه تکتیک دی چې بس د وحشت د لارې او د قتل و قتال د لارې خلک یعنی د ځان تابع وګرځوي او خپل نفوذ اضافه کړي سره، نو تکتیکونه چې دي وکړم استعمالوي همدغه دي چې انفجار و انتحار و خودکشه حملې هدفي وژنې او دا کوم وحشت چې په ننګرهار کې یعنی تیر شو، نو دا ټول خلکو ته معلوم دی. نو زه فکر کوم چې په صورت عمومي د داعش نفوذ د پخوانه ډېر کم شوی دی، ځکه چې کوم وخت چې دی قدرت ته رال نو ډېر یعنی بد حالت په ننګرهار کې رامنځته شو، ولایت هم تقریبا ننګرهار ښار د سقوط په حالت کې وو، او په دغه وخت کې خو عراق و روس کې په سوریه کې داعش قوت پیدا کړی و، نو یو الهام دا غزه نه، او دلته دغه داخلي مسایل داسې رامنځته شول چې دی قوت پیدا کړ، او متاسفانه چې په تعلیمي ادارو کې دی ډېر نفوذ وکړ په هغه وخت کې، ډېر کسان یې جذب کړل، زیاتره ځوانان، نو دا یو لوی دغه و. نو زه فکر کوم چې د دیو دغه همدغه تکتیک همدا شی دی، نه دیو کې داسې نه ده چې دیو به یو داسې یو نظام راولي چې هغه خلکو ته د خدمت بایش شي، بلکې دیو وایي چې نه، دغه مادي مسایل دا مهم نه دي، موږ بس د اسلام مطابق غواړو چې اسلامي حکومت راولو.
بل میاخیل صاحب، فکر کوي چې آیا داعش ته لا هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کېږي؟ ځکه چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو په وار وار داعش ته ختمېدو خبره کړې ده چې په افغانستان کې دوی نفوذ نه لري، دوی وسلوال ختم دي او تحرکات نسی کولای. ستاسو باور څه دی چې آیا داعش وسمسته؟
دایش خو ما تاسو ارزو کې چې مفکوره ده آماده سي غټ قوت چې دی او جغرافي ونيسي او مستقیم ګواخ وي زه فکر نه کوم چې داسې ګواخ به وي اما د طالبان لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواخ ده په تور مثال دلته حزب تحریر دی انصار الله ډلې دي د ازبکستان اسلامي تحریک دی د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی لشکر طیبه سپاهی صحابه و داعش دغه ټولې افراطي ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخې لري نو دلته د طالبان لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري ولسی مشروعیت نیوي نړیوال مشروعیت نیوي نو دیو د لپاره په خپل د دیو د بقا او د نظام لپاره تحدید دی ځکه چې د افغانانو غوښتنې د نظام جوړونه ده دلته ثبات اقتصادي رشد دی دا مسائل چې د خلکو ژوند خشي او د بیا د منطقې هوادونو هر یو خپل بیا اهداف لري په ډول مثال پاکستان غواړي چې ټي ټي پی نفوذ پیدا نه کړي داعش او نور بلوچانو دا مسائل چې کوم دی دا د ایران او دیو لپاره خطر دی د ازبکستان لپاره هغه کوم ډلې چې دي هغه خپل اهداف لري شرقي ترکستان چې چینایان خپل یو مشکل لري نو زه فکر کوم چې د طالبان لپاره هم دغه خپل غیر مشروعیت د نظام چې نه ولسی مشروعیت ولري او نه نړیوال مشروعیت ولري دا ډیر زیات خطر دی ځکه چې دی ونشي کولای چې هم د افغانانو هم د سیمې او هم د دنیا ټولو غوښتنې دی یعنی عملي کړي او هغه ته مثبت ځواب وایي نو د طالب لپاره یعنی مستقیما داعش نه بلکې دغه ټول افراطي وضعیت چې په منطقه کې روان دی ورځ تر ورځې تاسو ګورئ چې مکاتب تړل کیږي تعلیمي نظام زموږ ګډ وډ شو اقتصادي فقر شته دی نو خلکو سم د افغانستان نه کوشش کوي چې ووځي دغه مسایل چې دي دا په خپل طالبان لپاره زیات خطر دی نظر دی لپاره چې داعش د فکر نه کوم چې مستقیما ډیر خطر وي
مننه د ازادي رادیو اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو نه اورینن د کابل په هوایي ډګر کې د هغه ځانمرګ بریده د دریو کلونو په رکیدو په مناسبت خبري کوي چې په نتیجه کې یو سلاویا افغانان او ډیر لس امریکایي پوځیان ووژل شول د دې بحث ملمانه دي شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی دی د غرض محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه درې کلمې کې په دې ورځ په یو چاودنه کې ټپي شوی وو سمسور صاحب تاسو چې وسم کله ناکله په خوب کې یا هم په بیداری کې ځینې داسې حادثې راځي چې بیرته هغه حادثه ستاسو ذهن کې راژوندي کوي هغه به کومې حادثې وي یا کوم لوړ غږ چې تاسو اورئ بیرته هغه صحنه ته بیایي
او بالکل بالکل زه چې کله کوم غږ واورم او یا د شو د رقم आवाज راشي یا د کله کله د دازو غږ مثلا راشي دا بازي کلی فور کې مثلا کوش دی وسی نور نور به خلک دځم کوي نو د دې نسخ د سي یاره راته دريږي هغه لازم تر بوت راته دريږي
بیا تاسو څه کوي کله چې دغه یو شوک حالت سره مخامخ شئ
بیا ته کله هغه ول شو کې را باندې راسي نور بیا پسته اور سره کېګم کوم مشکل نه وي نه وي د خاص پسته بیا کېګم
خوب مو په دې حالت کې کنه د خو په جریان کې هم کله نه کله د بیر احساس کوي
نه اوایل کې چې شو بل څه ما تر یو کال پورې دا مشکلات زخت زیات راته اوس لګ لګ آرام شو وایم خو می خو وایم او نور ډیر خسوی نظر لاغي حالت نه
د یو کال مو کوم مشکلات درلودل
لکه مثلا به خو بیا نه ډیر زیات وی هغه حالتونه بس سر ګو تر ته بریدل او کله به چې لوړ غږ وویل نو هغه صحنه بره په یاد شول
ډیر مننه میاخیل صاحب طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کې د تصفیه کمیسیون جوړ کړ چې د دوی په وینا نامطلوب اشخاص د دوی لیکو څخه وباسي ځینې شنن کې په دې باور و چې طالبان هڅه کوي د داعش غړو د نفوذ مخنیوي وکړي آیا په طالبانو کې د نننه د داعش د افراطي نظریاتو ځینې پلویان شته
طبی خبره ده چې دیو په دغه تیرو شلو کلونو کې دا کومه جګړه چې دیو مختوی وړله نو دیو شریک سره کار کړی دی د یو بل پولیکو کې ننوت دي د یو بل په تکتیکونو باندې پوهیږي ځکه تکتیکونه ټول یو رقم وو داعش او طالب او نور څو ګروپونه چې دي دیو یو قسم د تکتیکونو د استفاده کوله چې ماغه انتحار او انفجار او خودکش حملې وي هدفي وژنې وي په موسساتو یا په نورو یعنی خاورونو کې د مشرانو وژل او دغه نو دا شیان تکتیکونه ټول د دې یو نو یو بل سره هم په تکتیکونو پوهی هم نفوذ کړی دی نو په دې خاطر باندې صحیح ده چې په غټه سطح باندې به دې مخه ونیسي اما انفرادي شکل باندې دا ډیره مشکله ده چې یعنی دې د ټولو مخه ونیسي نو دغه افراطي ډلې یوازې دېوندې ټول سره شریک و کار کړی دی نو زه فکر نه کوم چې مطلق د دې مخه ونیسي و داسې نشي کېدلی چې فرضاً که جغرافیه ولري چې داعش یو ساحه معلومه وي او هغه ونیسي یا داسې جبهه جګړه وکړي هغه سې قدرت نه لري اما دا چې انفرادي کسان د دې په لیکو کې ځای په ځای شوي دي یا سره کار کوي یا روابط سره لري ځکه دغه د جنگ موخه یوازې دینی مسله نه وه دلته اقتصادي مسایل هم وو دلته جنایي ډلې وې دلته قاچاقبر وو یعنې ټول سره په شریکه کار کوو اما کریډیټ به بیا یو بل اخسته سره نو په دې خاطر باندې دلته د منابعو مسله وه ځکه چې دا منابع چې دي حکم لاس ته راوړل یعنې خپل عاید یې راوړل نو هغه مختلف وو چې هغه معدنونه او مواد مخدر وو د خلکو نه باج اخیستل وو لکه په ننګرهار کې د ډاکټرانو نه تجارانو نه ترانسپورټ نه دې نه بیا معاش دغه اخیستل حتی تقریبا د داعش او دیو د پاره به د میاشت دیو نه هدا ډاکټرانو هغه صحی سکتور د ننګرهار نه به دیو پیسې راټولولې تقریبا $2,00,000 د میاشت اخیستل طلبه چې پیسې بیا دیو نه درلودلې بیا به ورته هدایت کېده چې ورشه پلانی تجارت تهدید کوي یا د هغې نه پیسې واخلي یا د کوم نور څوک چې امکانات لري ډاکټران یا نور نو په دې خاطر باندې دیو په لیکو کې مختلف کسان دي دغه جنگ په خپله مختلف عوامل لري نو مطلق د دیو نفوذ د منځه وړلی نه شي بلکې یو کس دوه کسه پنځه کسه په یو ځای بل ځای کې به خامخان نفوذ لري او حملې کوي همدا علت دی چې دغه حملې اوس هم دوام لري یعنې تاسو د د طالبان راتګ نه وروسته ولیدل چې داعش مختلفې حملې وکړې د دې کسان یې ووژل چا سره بستر کې د دې یو قومندان چې مهم هلته حمله وشله په هغه اوله حمله کې مولوی احمد الله هلته د منځه لاړو بیا فرضاً په دغه کې تاسو ولیدل چې په مزار کې د دې والي دغه شو بدخشان کې په خپل په د خارجان باندې چې کومې حملې وشولې چینایانو باندې او یا د روسیې سفارت سره وزارت خارجه کې حتی په خپل په داخل د وزارت داخله کې نو دغه حملو دپاره یو دوه کسه پنځه کسه دیو یعنی همیشه امکان شته دی او دا مطلق د منځه نشي وړلی.
تاسو په افغانستان کې د ننه د حملو خبره وکړه، یو خو افغانستان کې د ننه د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه د حملو خطر دی، یو هم له افغانستانه د باندې د داعش ډلې د احتمالي حملو د خطر موضوع د امریکایي چارواکو لخوا مطرح کیږي. دا څومره ممکنه ده چې داعش ډلې د افغانستانه بهر وکولی سي ځینې حملې پلان کړي؟
خو نو داعش مرکز خو اول په افغانستان کې نه و. تاسو وګورئ چې اول د دیو په مشرقي کې صحیح ده چې دا اعلان شو، بیا هلمند ته اول هلته اعلان شو، خو د دیو مرکز په ورکزایی کې و، یعنې د ډیورند د فرضي کرښې نه اخوا ته دغه و، او بل د داعش مرکز په سوریه و دغه کې و په عراق کې. نو هغه ځنه په لسګونو او سلګونو کسان د اروپا او د تاجکستان او مرکزی اسیا هیوادونو نه هلته لاړو، هلته وجنګېدل، او بیا کله چې هلته هغې سقوط وکړه دغه کسان بېرته اروپا او تاجکستان او نورو سیمو ته لاړل. نو یعنې مرکز یې افغانستان نه دی، بلکې مرکز یې دا نوره دنیا ده چې هلته تللی دي او دیو به خپل دغه ته یعنی هغه خپل انګیزه چې دیو لري هغې ته به دوام ورکوي. نو لکه مخکې چې ما وویلې، د دیو دپاره دا نه ده چې کومه جغرافیه ونیسي او کوم نظام جوړ کړي، خو د دیو هدف هم دا ده چې هلته انفجار انتحار لکه تاسو په جرمني کې بله ورځ ولیدل کسانې په چاقو وهل او هلته دا وکړه چې دا مونږ یعنی داعش دی دا کار کړی دی. نو داسې حملې به کېږي ځکه چې ډېر کسان د اروپا او آسیا او نورو هېوادونو نه داعش ته تللي، اوس بېرته خپلو ملکونو ته تللي او هغه اګېزه ورسره ده. او بل دا ده چې زیاتره دی د انټرنیټ د لارې کسان جذبوي او همدغه افراطي مسله ده چې دین ورته غلط معرفي کوي او هغې ځوانان دي، ځوانان بې لارې کېږي او دغسې حملې به کوي. په روسیه کې تاسو ولیدل چې دا حمله وشوله، نو دا احتمال شته دی.
بلکې په لنډو کې راته وایست چې میاخیل صاحب، د طالبانو مخالفې ډلې څومره د داعش لیکو ته ور روانې دي؟ هغه ډلې چې د طالبانو سره بېلابېل اختلافات لري،
کومې ډلې؟
دا ځینې ډلې چې د طالبانو په وړاندې تر ډېره نظامي مبارزه غوره ګڼي.
یاره زه فکر کوم چې هغه په داسې موقف کې نه دي چې دغسې کسان جذب کی او بیا لاړ شي د طالبانو په مقابل کې سره وجنګیږي، ځکه چې دلته د مفکورې مسله هم ده. هغه زما وي دښمن چې دی او څنګه دوست دښمن، بیا زما دښمن دی که څنګه دوست دی، هغه بیل مسایل دي. خو د طالبانو مقابل کې جنگ لپاره البته نور شان پکار دی چې هغه د جنگ مرکز پکار دی، واقعه پکار ده، هلته امکانات پکار دي. او دغسې انفرادي کسان چې دی بیا د داعش او د طالب نظامی ډلې د داسې ګروپونو نه استفاده کوي، نو بیا د داعش او طالب ترمنځ خو بیا فرق نشته.
مننه د 15 دقیقې بحث له میلمنو شاه محمود میاخیل، مننه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی. دغه راز محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په چاودنه کې ټپي سوی وو.